په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوي ازادي رادیو او د ازادي رادیو د خبرونه ته مو ز نوري اسنوري هرکلای کوم. مخله دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم پایل د دې سات په خبرونو کو. د طالبانو د نیمروز والی شیخ محمد قاسم خالد د ولایت په مقام کې لنننی حملې تر روغ وتلو وروسته تایید کړ چې درې ساتونکي برسیرن ټپیان شوي دي. خاغلی خالد په یو ویډیوي پیغام کې ویلي مخکې تر دې چې بریدګر انتحاري واسکټ وچاودوي د دوی ساتونکو وشت او ورسره هم مهاله چاودیدونکي مواد وچاودېدل. تر دې مخکې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت هم ویلي و د نیمروز ولایت په مقام کې چاودنې درې تنه ټپیان کړي او انتحاري حمله کوونکی وژل شوی دی. د نیمروز د امنیې قومندانۍ ویندوی ځایي رسنیو ته ویلي و چاودنه هغه مهال وشو چې امنیتي ځواکونو یو انتحاري د ولایت په ودانۍ کې وپیژند او هغه خپل چاودونکي مواد وچاودول. دغه چاودنې مسؤلیت تر اوسه شایع کومې ډلې نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې په افغانستان کې د اکثره انتحاري حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی دی. د هند او د افغانستان د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ نن لوبه د هند په بریا سره پای ته ورسېده. هند د دې لوبې پچه ګټلې وه او توپ اچونې غوره کړې وه. افغانستان د هند لپاره د 103 منډو هدف ټاکلی و چې هند وکولی شوی دغه هدف د څلورو لوبغاړو په سوځېدو په 14 اوور کې پوره کړي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او د هند بل لوبه به د راتلونکي 4 شنبه په ورځ ترسره شي. د پاکستان سترې محکمې د پخواني صدر اعظم عمران خان ګوند په روانو انتخاباتو کې له ګډونه منع کړل. د محکمې په هغه پریکړه کې چې تېره شپه اعلان شوه ویل شوي د عمران خان د تحریک انصاف ګوند نشي کولی له خپل نښان څخه چې د کرکټ بد دی ګټه پورته کړي، خو د محکمې د فیصلې له مخې د دې ګوند غړي کولی شي د خپلواکو کاندیدانو په توګه په دغو انتخاباتو کې چې ټاکل شوي د فبروري میاشتې په 8 نیټه ترسره شي برخه واخلي. خو د جرمني خبری آژانس راپور له مخې د پاکستان د سترې محکمې دغه پریکړه به په دې هیواد کې د رایې ورکولو پر شرایطو د برابرو له 1 میلیون زیات وګړو کار سخت کړي چې د خپلې خوښې کاندید عمومي. د اسرائیل او د حماس د سختدریزې ډلې ترمنځ د جګړې نن 1 شنبه 10 ورځې پوره شوې. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې له لوري ترهګره ډله شمیرل کیږي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې د حماس سختدریزه ډله به له منځه یوسي او دا یې هم ویلي چې هیڅوک اسرائیل دې کاره راګرځولی نشي. د فرانس پرس خبري آژانس راپور له مخې په غزه کې جګړه د بشري بحران سبب شوې او تر 30,000 ډېر کسان پکې وژل شوي او د فلسطین د محاصره شوې خاورې لویه برخه په کنډوالو بدله شوې ده. اسرائیل وروسته له دې پر غزې بریدونه پیل کړل چې حماس د اکتوبر په 10 پر اسرائیل په برید کې نږدې 1,200 تنه ووژل. پرون د فلسطینیانو زرګونو پلوي اعتراض کوونکي د لندن او واشنګټن واټونو ته راووتل او په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه وکړه. ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وایي د طالبانو له مشر سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر مهمو مسایلو خبرې کړي او په ځینو کې د همکاري ډاډ هم ترلاسه کړی دی. آیا افغانستان ته د هغه سفر تر اوسه د کابل او اسلام آباد پر ترنګلو اړیکو کوم اغیز کړی؟
تر دې وخت خو مثبت زه نه وینم څه پایلې د مولانا فضل الرحمن سفر ورکړي.
په افغانستان کې د قحطۍ په اړه د خبرداریو شبکې خبرداری ورکړی چې په شمالي او لویدیځو سیمو کې به د خوراکي توکو د نه خوندیتوب ناورین لا پسې پراخ شي. د دې سیمو یو شمېر بزګر هم د ورښتونو کمېدو ته من دي.
په تېرو 2 میاشتو کې یو ځل ډېر باران شوی، کروندې له وچېدو سره مخ دي.
په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د اسرائیل او حماس د جګړې چې نن یې سل ورځې پوره شوې له وروستي حاله مو خبرو او د افغانستان او د هند کرکټ د ټیمونو د وروستۍ لوبې د نتیجې په باب به نور جزئیات هم له خپل سپورتي خبریال څخه درکړو.
د ازادي
راډیو خبری ټولګه د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وای د طالبانو له مشر سره په وروستۍ کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر مهمو مسایلو خبرې کړي او په ځینو کې هم د همکاري ډاټ ترلاسه کړی دی. مولانا فضل الرحمن په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو تېرو نه رسنیو راپور ورکړی چې د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخوندزاده سره د هغه په کتنه کې د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټی ټی پی د کنټرول او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د له منځه وړلو پر مسلې ډېرې خبرې شوې دي. جزئیات د امید زهیر مل پر راپور کې اوري.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر وایي د طالبانو له مشر مولا هبت الله اخوندزاده سره یې کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اوسنیو ټولو مسایلو خبرې کړې او د خپلو هڅو تایید یې ترلاسه کړی دی. د مولا فضل الرحمن دات څرګندونې د هغه د ګوند غړو او یو شمېر پاکستانی خبریالانو په ټولنیزو رسنیو خبرې کړې او زیاتوي هغه دا خبرې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې کړي، خو د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون بیا له مولا هبت الله سره د مولا فضل الرحمن د کتنې په اړه پوښتنه او ځواب دواړه لدی مرکی لری کړی دی. خو هغه ویډیو چې د جمعیت علماء اسلام ګوند خبره کړي، مولا فضل الرحمن پکې وایي د طالبانو مشر د دوی دا خواهش په ډیره خطوګه تایید کړی چې دواړه لوري باید په ټولو برخو کې د مرستې او همکارۍ لپاره چمتو اوسي.
مسائل دي زما اصل هدف او وفد چکو اصل هدف هغه دا و چې موږ په یوه مسالې کې ځان محصور او جامع انداز سره او شامل انداز سره موږ په تمامو شعبو کې او په هر برخه کې موږ له موږ سره د تعاون لپاره خپلونه آماده کړو او په هغه حواله سره دوی د موږ دغه خواهش ډېر په ښه طریقه سره تایید کړ الحمدلله.
خو مولا فضل الرحمن دی مرکه کې په دې اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړي، مګر خپل سفر یې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د راپورته شوی یو جنجالونو د حل لپاره یو خپل ګڼل دی. دا په داسې حال کې دا چې د تیر جمعې په ورځ یو شمېر پاکستانی رسنیو راپور ورکړ چې په کندهار کې د طالبانو مشر مولا هبت الله او د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولا فضل الرحمن ترمنځ په لیدنه کې د ټي ټي پی د کنټرول او د داعش د خراسان څانګې پر لمنځه وړو خبرې شوې دي. په پاکستانی رسنیو کې د دې لیدنې په اړه دا هم لیکل شوی چې د پاکستان او ټي ټي پي ترمنځ رسمي یا نه اعلان شوی لنډمهاله اوربند له پاکستانه د بي اسناد افغان کډوالو په وستو کې نرمي، د چمن سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ لپاره د ویزي شرط لري کول، او د ټي ټي پي او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیلېدل د دې خبرو نور موضوعات. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد بیا په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. مولا فضل الرحمن افغانستان ته د سفر پر مهال په کابل کې هم لبی علابیلو طالب چارواکو سره وکتل او د راپورونو پر بنسټ د دې کتنو یو مهم موضوع هم د پاکستان او د طالبانو ترمنځ د رسنیو په کچه د مطرح کړکیچ پای دی.
د چې آیا د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن سفر به افغانستان ته د کابل او اسلام آباد پر ترنګلو اړیکو کوم اغیز کړی وي کنه، دا او د چې پاکستانی رسنیو د دې سفر او د مولانا فضل الرحمن د وروستیو څرګندونو په اړه څه ویلي دي، دا پوښتنه مې لومړی د ازادي راډیو د مشال څنګه له خبریاله په اسلام آباد کې له تایر خان وپوښته.
تر دې وخو نه مولانا فضل الرحمن چې کله د شپږ ورځني سفر وروسته اسلام آباد ته راغلی دی نو دوی هم دلته سندي ویلي، ځکه اول داسې مونږ ته ویلي شوي وو چې هغه به یو خبري ناسته کوي. البته د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی څو ورځې وړاندې چې کله خبري ناسته کې خبرې کولې نو هغه یو خدا وویل چې لکه دا هغه شخصي سفر و. البته دا یو سره ضرور بیا وویل چې دی به غواړي د مولانا فضل الرحمن نه په واپس راتلو د هغې وروسته دی غواړي بشي هغه سره وویني او هغه چې ځان سره سره وړي وي یا څه معلومات هغه لري هغه مونږ سره شریک کړي. زما خیال دغه کار هم لا نه دی شوی او هغې ته به لږ انتظار هم پکار وي چې د مولانا خپل نظر مخې ته راشي او بیا کله د خارجه وزارت ځکه چې د سفر نه وړاندې مولانا فضل الرحمن د بهرنیو چارو وزارت ته ورغلی وو چې په خپل تایید کړی وه او دې سره سره نور حکومتي چارواکو سره هم لیدلی وو د سفر وړاندې، بلکې چې کله وسره مشال ریډیو مرکه کوله نو د خپل دا ویلی وو چې دی به د پاکستان غوښتنې هغه د طالبانو مشرانو سره هغه شریکوي او هغې ته به لږ هغې له به وړي. نو بهرحال لږ به انتظار پکار وو چې مولانا فضل الرحمن پاکستان لپاره سره وړي دي.
په خپله د ملا فضل الرحمن دغه سفر یاد د هغه موقف ته په پام سره آیا دا مهم انګیرل کیږي؟ پاکستانی رسنۍ څه وایي؟ آیا دا به وکولی شي چې د اسلام آباد او د کابل ترمنځ هغه ترینګلې اړیکې یو څه ښه کړي؟
نه، خو به کتل غواړي چې د طالبانو سره کله در پاکستان غوښتنې شریکې کړي وي، نو د هغې ورته څه جواب و؟ خو زما نظر دا دی چې کله د ده خبرې روانې وې او دوه غونډې شوې وې ملا حسن سره او دغه رنګې مولوي عبدالکبیر سره، نو هغه وخت کې د طالبانو د مرکزي ویان لخوا افغان رسنۍ سره چې کله خبرې کړې وې هغه بیا رسنۍ چې هم وې نو هغه خدا خبره کړې وه چې د افغان طالبانو د طالب مشرانو دا یو دریز وو چې د ټي ټي پی مسله د پاکستان خپله ده او باید چې پاکستان په خپله باندې حل کړي. نو هغه موقع خوراک زوړ د طالبانو او بل دا چې ټي ټي پی تاسو وګورئ چې کله مولانا فضل الرحمن په افغانستان کې وو نو هغې دوه لوی حملې وکړي، یو باجوړ کې یو په کوهاټ کې چې د لسو نه زیات ولسواله پکې ووژل شو. نو دې سره داسې ښکاري چې داسې څه ډېر زیات تر دې وخت خو څه مثبت زه نه وینم څه پایلې د مولانا فضل الرحمن سفر ورکړی وي. او ګمان زما خپل نظر هم دا دی چې دومره اسانه موضوع نه ده ټي ټي پی، ځکه چې افغان طالبان خپل نظر لري، پاکستان بیا خپل نظر لري. او بیا کله ملا شیرین سفر وګورو دغې نه وروسته بیا زه ګورم چې کم دلته په ټولنیزو رسنیو باندې پاکستان د امنیتي ادارو اکاونټونه دي سره دی چې هغه رسمي نه دي، لیکن هغه خلکو ته پته رسېدا چا دي پاغې چې کوم سرګندونه کیږي او بیا تورخم دا لار تر کېدل تیر ورزم دې ته چې وګورم ځکه چې هغه اکاونټونه باندې اوسم د افغان طالبانو خلاف بیانونه راځي او سخت بیانونه راځي. نو ګومان نه کوم چې تر اوسه پورې د دې سره نتیجې راوتي، خو بیا هم لږ انتظار غواړو پکار وي چې روسو پته لګي چې څه شیان مخې ته راځي.
له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال طاهر خان چې افغانستان ته د جمعیت علماء اسلام د ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن د سفر په باب دا چې په پاکستاني رسنیو کې په دې اړه څه ویل شوی او حکومتي چارواکو دغه سفر ته په کومه سترګه کتلی په دې اړه یې نور معلومات را سره شریکول.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د طالبانو د حکومت مخالفه وسلوالو جبهو په دې وروستیو کې پر طالبانو د بریدونو د زیاتوالي ادعا کړې دي. د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالفه وسلوالو ډلې ادعا کړې چې په تیرو درې ورځو کې د طالبانو حکومت پر ځواکونو څلور بریدونه کړي او بلې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې هم د طالبانو پر ضد یو برید خبر ورکړی دی. د طالبانو حکومت که څه هم اکثره دغه ادعا لکه د نورو پخوانیو په څیر جدي نه دي بللي او په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو آیا هغه په افغانستان کې پر روان امنیتي وضعیت کوم اغیز کړی کنه؟ نور به په دې راپور کې په ګډه وورو.
د افغانستان د ازادۍ او د افغانستان د ملي مقاومت جبهو په نوم د طالبان حکومت و مخالفو جبهو په دې وروستیو کې د خپل وروستیو بریدونو په تړاو د ویډیوګانو په خپرولو سره طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې دي. د افغانستان د ازادۍ جبهې د سېشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه ادعا وکړه چې دغې جبهې په یو شپه ورځ کې په پنجشیر، پروان او بغلان ولایتونو کې د طالبانو پر پوستو درې بریدونه کړي دي. دغې جبهې د پنجشنبې په ورځ د جنوري په 11مه هم ادعا کړې وه چې د کابل ښار په پنسل فامیلي سیمه کې د طالبانو د استخباراتو ډلې یو کاروان په نښه کړی دی. د افغانستان د ازادۍ جبهې لخوا د ورکړل شویو شمېرو له مخې په دغو څلورو بریدونو کې د طالبانو حکومت د ځواکونو اته کسان وژل شوي او نه نور ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو حکومت پر ضد وسلواله جبهه هم ادعا کوي چې د چهارشنبې په ورځ په پروان ولایت کې د دغې جبهې په چریکي برید کې د طالبانو یو سرتېری وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. ازادي راډیو د دغو ادعاو کراوالی نشي تاییدولی او طالبانو هم تر اوسه د دغو ادعاو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. یادو جبهو تر دې مخکې هم د طالبانو پر وړاندې د ورته بریدونو د ترسره کولو ادعاوې کړي دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد د دې ډلې مخالفینو ته خبرداری ورکړی و چې بې ځایه تبلیغات به د دوی په زیان تمام شي، خو د امنیتي چارو یو شمیر پوهان وایي چې تر اوسه د طالبانو دغه وسله والا مخالفې جبهې د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. دوی ټینګار کوي چې جګړې او شخړې د افغانستان د ستونزو د حل لار نشي کیدی. د امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
کله ناکله دوی عملیات کوي او په هوایي کې د طالبانو سرتیري یا چارواکي په نښه کوي. موږ د دوو کلونو څو میاشتو په موده کې یو پایدار او څرګند حرکت نه دی لیدلی او تر اوسه یې کومه سیمه هم نه ده نیولې.
شاوخوا یو میاشت وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په یو راپور کې ویلي وو چې په تېرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد ګڼې وسله والې ډلې فعالې دي چې د ازادۍ جبهې تر ټولو مخکښ ښودل شوي. په ورته وخت کې کابل د نوي زیږدیز کال په لومړیو ورځو کې تېره اونۍ د دریو چاودنو شاهد و چې د طالبانو حکومت لخوا د ورکړل شویو شمیرو پر بنسټ په دغو چاودنو کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څنګ کې د دوو بریدونو مسؤلیت منلی دی. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار په ټول افغانستان کې د امنیت د تامینولو ادعا کړي خو وخت په وخت د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو د چاودنو او بریدونو راپورونه ورکول کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل او د حماس د سخت دریځې ډلې ترمنځ جګړې نن یکشنبې سل ورځې پوره شوې. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې له لوري ترهګر ډله شمیرل کیږي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې د حماس سخت دریځې ډله به له منځه یوسي او دا یې هم ویلي چې هیڅوک اسرائیل له دې کاره راګرځولی نشي. په غزه کې چې جګړه پیل شوې ده ډېر لوري په دې سیمه کې د بشري بحران د زیاتوالي خبرداری ورکړی او ویل شوي چې تر اوسه پورې له درو زره ډېر کسان په جګړه کې وژل شوي او د فلسطین د محاصره شوې دې سیمې لویه برخه په کنډوالو بدله شوې ده. په غزه کې د جګړې د بندېدو لپاره هم په نړۍ په ګوټ ګوټ کې لاریونونه دوام لري. نور بله عصمت ساروانه واورو.
د فلسطینیانو زرګونو پلوي اعتراض کوونکي پرون د لندن او واشنگتن واټونو ته راووتل او په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه وکړه. د عمل نړیواله ورځ په نوم د لاریونونه د دې لپاره وشول چې په غزه کې د فوري اوربند ژغ پورته کړي او له اسرائیل سره د بریتانیا او امریکا له ملاتړ سره مخالفت وشي. په واشنگتن ډی سی کې مظاهره چانو چې ډیری ځوانانو په خپلو شهرونو کې ویل همدا اوس اوربند. دا مظاهره یو ورځ مخکې تر دې وشوې چې د غزې د جګړې سل ورځې پوره شي. د واشنگتن په مظاهرو کې فلسطینی الاصل امریکایانو چې ځینې له نورو ایالتونو څخه ورغلي وو په احساساتي ژبه په غزې کې د خپلو خپلوانو او ملګرو د وژل کېدو او ټپي کېدو یادونې کولې. دوی د متحدو ایالتونو له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتل چې له اسرائیل سره پوځي او مالي ملاتړ بس کړي. له واشنگتن سره هم مهاله پرون په لندن کې د ووم ځل لپاره د فلسطینیانو په ننګه لاریون وشو. په لندن کې چارواکي وایي چې د دې مظاهرو د امنیت لپاره شاوخوا 1200 پولیس واټونو ته راایستل شوي وو. له بلې خوا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ټینګار وکړ چې د سخت دریځې حماس ډلې پر ضد د جګړې تر بشپړ بری پورې به جګړه دوام وکړي او هیڅوک به د دوی مخه ونه نیسي. نتانیاهو چې تیره شپه په تلویزیون کې وینا کوله هم دا راز وویل. د امریکا له بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سره په وروستۍ کتنه کې هغه ته په زغرده وویل چې دا جګړه یوازې د اسرائیل نه ده، دا جګړه د دوی هم ده. دا جنگ د ایران په مشه د شرارت د محور پر ضد ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د عربي هیوادونو له مشانو سره له کتنو وروسته د چهارشنبه په ورځ تل ابیب ته لاړ او له نتانیاهو سره یې وکتل. ځینو اسرائیلي رسنیو د نتانیاهو او بلینکن کتنه توجنه بللې او ښاغلی بلینکن په خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې اسرائیل باید سخت انتخابونه وکړي. رویټرز خبري اژانس د انتونی بلینکن څرګندونی د دوه خپلواکو هیوادونو د جوړېدو له حل لارې سره تړلې بللې وې. د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي اتحادیه یې تروریستي ډله بولي د تیر کال اکتوبر میاشتې په اومه په اسرائیل په برید کې نږدې 1200 تنه ووژل. د دې برید په ځواب کې اسرائیل پر غزې عملیات پیل کړل چې لا روان دي. په غزې د اسرائیل په ځوابي بریدونو کې د دې ترانګې د عامې روغتیا د وزارت د معلوماتو له مخې چې کنټرول یې د حماس په لاس کې دی، تر دې دمه 23,843 تنه وژل شوي چې لویه برخه یې د ماشومانو او ښځو ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه کې به لومړی د ازادي راډیو سپورتي خبریال بختیار ساحل ته ورشو. ساحل صاحب، د هند له افغانستان شلوریزه لوبه وګټله، د دغې لوبې نور جزئیات کله اوریدونکو سره شریکوي؟ مهرباني
نوري صاحب. سلامونه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، هند وتوانېده چې د دغې لوبې په ګټلو سره له افغانستان څخه لوبلړۍ هم وګټي. دوی د دریو سیالیو څخه دوه وګټلې او یوازې یو بل لوبه پاتې ده چې د جنوري په 10 را روانه چهارشنبه به ترسره شي. د هند په توپوهونکو کې یو اربیا شیوام دوبه پرله پسې نیمه سلیزه ووهله، هغه درې شپېته ناسوځېدلې منډې وکړې. او د دوی نوي اوپنر چې په تېره لوبه کې نه و، یشسوي جایسوال، په پایل کې ډېره ښه لوبه وکړه چې 8 منډې وکړې. د دوی لوبډل مشر په 0 وسوځېد روهیت شرما، کومه منډه ونه کړه. خو ویرات کوهلی چې په لومړۍ لوبه کې نه و او نن لوبې ته راغلی و، هغه بیا 9 منډې وکړې. د 103 منډو هدف هندي لوبډلې په 15.4 اورونو کې یوازې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. افغانستان ته په توپاچونه کې کریم جنت 2 لوبغاړي وسوځول، نوین الحق او فضل حق فاروقي بیا یوازې یو وکټ ترلاسه کړ. د دې ترڅنګ هندي لوبډله له 3 کالونو راهیسې یوازنۍ لوبډله ده چې په پرله پسې توګه په شلوریزو سیالیو کې 15 لوبلړۍ ګټي او لا یې هیڅ ماتې نه ده خوړلې. له افغانستان نه د نننۍ سیالۍ تر ګټلو وروسته یې د 15 لوبلړۍ شو په شلوریزو سیالیو کې چې په خپل کور کې دوی ګټي او ماتې نه خوري. نوري صاحب، که وخت وي دا به هم ووایو چې د افغانستان د 19 ځوانانو لوبډلې د نړیوال جام په لومړۍ تمریناتي سیالۍ کې بیا انګلستان ته په 18 منډو ماتې ورکړې ده. افغان لوبډلې د 279 منډو هدف ټاکلی و او د انګلستان د 19 ځوانانو لوبډلې یوازې 101 منډې کړې دي. د افغانستان لپاره نن چې ډېره ښه لوبه کړې او ښه توپاچونه کړې، هغه اله محمد غزنفر ده چې 15 لوبغاړي سوځولې دي. افغانستان به خپل دویمه لوبه له سویلي افریقا سره وکړي او د جنوري په 16 نیټه به رسمي لوبه له پاکستان سره ترسره کړي.
ډیره مننه بختیار ساحل، د کرکټ له ډګره د ورستیو مهمو خبرونو یا پیښو له حالمو ازادي راډیو اوریدونکو خبر کړل. هند نن له افغانستان شلوریزه لوبه د شپږو وکټو په توپیر وګټله.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو د تدریجی مرگ او کورنی مو د بدمرغی پلور بیایی.
ده ازادی راژیو ده زهر و کاروان اونیز پروگرام ده خبرونه ده هم ده خبرونه پا دوهمانی مایی که اوریدله شه. په افغانستان کې د قحطۍ په اړه د خبرداری یوې شبکې خبرداری ورکړی چې په شمالي او لویدیځو سیمو کې به د خوراکي توکو د نه خوندیتوب ناورین لاپسې پراخ شي. د دغه شبکې په وینا د افغانستان په شمال کې ورښت تر 10 پورې ځنډېدلی او دا مسله په دې سیمو کې د غنمو په حاصلاتو منفي اغیز کوي. د دې سیمو یو شمېر بزګر هم د ورښتونو کمیدو ته اندېښمن دي.
قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکې یا فیوس نیټ د افغانستان په ځینو برخو کې د بېلابېلو لاملونو له امله د خوراکي نخوندیتوب د ناورین د پراخېدو خبرداری ورکړی دی. یادې شبکې د شنبې په ورځ په خپل نوي راپور کې خبرداری ورکړ چې د خوراکي توکو د نخوندیتوب د دریم فاز ناورین به د افغانستان په شمالي او لویدیځو سیمو کې پراخ شي. د دې شبکې د معلوماتو له مخې په دغو سیمو کې د خوراکي توکو زیرمو او عایداتو ته د کورنیو لاسرسی له عادي حالت څخه کم دی. په راپور کې دا هم چې د باران موسم له پیله د 10 په تیریدو سره هم د افغانستان په شمالي ولایتونو کې باران نه دی شوی او دې کار د کروندګرو په حاصلاتو او په ځانګړي ډول د غنمو پر حاصلاتو منفي اغیز کړی دی. په همدې حال کې د کندوز او تخار ولایتونو یو شمېر کروندګرو ازادي راډیو ته وویل که څه هم د منی موسم پای ته رسېدلی او د ژمي له پیله شاوخوا یوه میاشت تیریږي، خو واوره او باران نه دی شوی او دوی د خپلو حاصلاتو په اړه اندېښمن دي. په کندوز ولایت کې یو کروندګر فیروز خان ظریفي ازادي راډیو ته وویل:
سږ کال هیڅ ورځ نشته، وچکالي ده. په تیرو دوه میاشتو کې یو ځل لږ باران شوی، کروندې له وچېدو سره مخ دي. غنم او نور حاصلات پنجو وهلي. همداسې سږ کال چې ګرم راغی، د میوه ونې بادام دغو غوټۍ کړي دي. که چیرې اوس وخت کې واوره سوا یخنی سوه، دا حاصلات هم له منځه ځي.
د تخار ولایت کروندګر فضل احمد شریفي هم ورته شکایت لري:
خوشحالی خیلی خسارات برای دیاقین، برای بخصوص در فصل
وچکالی بزگران تا زیان راوله، زکر چه اوز ده هنگ و غنم وقته او دیر غنم چینجوی وحل بزگران دیر اندیخمن دی، زکر چه زموک پر کسپکار بد اغیز لری.
خیلی تاثیرات بدی رسر محصولات دیقان داره.
قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکې په خپل راپور کې له پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو د ویستلو لړۍ ته په اشارې سره ویلي چې زیاتره راستن شوي کډوال غواړي خپلو اصلي سیمو ته ولاړ شي او په پوله کې یوازې د یوې میاشتې لپاره مرستې ترلاسه کوي. دغې شبکې زیاته کړه چې د راستنېدونکو اصلي ستونزو لکه د سرپنا او عایداتو نشتوالي ته په کتو سره د خوړو د نه خوندیتوب کړکېچ به هم د دوی په منځ کې زیات شي. له پاکستان نه راستنه شوی افغان کډواله صدف ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته له ستنېدو وروسته له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
څو میاشتې کېږي چې د پاکستان افغانستان ته راغلی یو، پلار مې هم وزګار دی او کومه مرسته هم موږ سره نه ده شوې ده. د خوړلو لپاره هېڅ څه نه لرو، ژمی راغلی دی او زموږ وضعیت ډېر خراب دی.
دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې د فقر او بېکارۍ کړکېچ په بې ساري ډول زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي په 2024 کال کې په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه وګړي عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا همداشان څو ورځې مخکې د یو راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د وچکالۍ د دوام او شدت په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې د دغه هېواد کرنه، روغتیا، اقتصاد، معیشت، ایکوسیستم او ځنګلونه د اقلیم د بدلون له امله اغېزمن شوي دي.
تاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت څخه ستاسو ته پیغام درکړم. یاره کله چې به وشي سر خلاصېږي خو هغه وسله لاس په کار سکین د افغانستان حالات ورځ تر بله په خدای به دې خاطره وه. یو داسې خلک نه حساب دی چې هغه په دولت کې کار لري او یا د مخه یو داسې سرمایه درلودلی، نور خو به خدای د افغانستان ټوله ولس فکر ته ولاړ دی او به دغه حکومت خو یې په خدای کسره ورسوي. ورور نور ستاسو خوښه ده.
محترم د یو کال سلور میاشتې شولې چې ما آنلاین فارم ډکړی د پاسپورټ رینیو کول دپاره، تر اوسه پورې هیڅ معلومات هیڅ اطلاع نه را کړی. اته میاشتې ویلي وي، اته میاشت نه یو کال شو، یو کال نه دی خو ته هیڅ جواب نه دی را کړ شوی. زما د ورور ما یو ځای فارم ډک کړی ورکړی مې، تر اوسه پورې هیڅ څه نشته دی. ټول پس لاړ شي پاسپورټونه باندې چک کوي. پاسپورټ چې شته پکار دی، نو دی 2500 رقمه خبرې دلیل ته دلایل جوړوي، پلمې جوړوي، کمیشن کارانو پیسې خوړلې دي او مم کم اسناد نه درويستلې، کم دقیق معلومات نه درکړ. صبر وکړه، نوبت کې پروت دی. صبر دا په نوبت باندې خلکو ته ورکړ کیږي، تر اوسه هیڅ درا کې ونه شو.
سمه د ماجرو حالات په دې ژمي کې خراب دي. موږ د غزنی د ولایت څخه خبرې کوو.
تاسو څنګه لرم همدم ربو وایم شاهزادې راډیو زندہ باد ازادی راډیو د ملت او د افغان غریب ولس غږ راډیو زندہ باد یم زندہ باد په خیر کې یو ځانګړی سلام ټول اوریدونکو لیدونکو ته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي رادیو اوري په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې به دوهمې نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مهیروي ازادي رادیو اوري په لندو منځنیو څپو سر بیرمو په د انټرنیټ لارې هم صفاو وزی اوریدل شي. په افغانستان کې د شپې نه نیمې بجې انکیدون کې دی، مخکې دی چې د زهرو کاروان اونیس پروګرام ته ور ورسیږي. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لندسته. د طالبانو د نیمروز والی شیخ محمد قاسم خالد د ولایت په مقام کې له نننۍ حملې تر روغ وتلو وروسته تایید کړ چې درې ساتونکي برسېرن ټپیان شوي دي. ښاغلي خالد په یو ویډیوي پیغام کې ویل، مخکې تر دې چې بریدګر انتحاري واسکټ وچاودوي، د دوی ساتونکو وشت او سره هم مهاله چاودونکي مواد وچاودېدل. تر دې مخکې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت هم ویلي د نیمروز ولایت په مقام کې چاودنې درې تنه ټپیان کړي او انتحاري حمله کوونکی وژل شوی دی. دغې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې په افغانستان کې د اکثره انتحاري حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی و. هند له افغانستان شلاوریز لوبه د شپکو وکټو په توپیر وګټله. د دې لوبې چې هند کوربه دی، پچ کوربه او پچه یا ټاس هند ګټلې او توپ اچونه غوره کړې وه. د افغانستان د کرکټ لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 102 منډې وکړې او د هند لپاره د 103 منډو هدف وټاک. هند د څلورو لوبغاړو په سوځېدو په 14 اور کې دغه هدف پوره کړ. ټاکل شوی چې د افغانستان او د هند کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ د دې لړۍ بلا وروستۍ لوبه د راتلونکي چهارشنبه په ورځ ترسره شي. د پاکستان سترې محکمې د پخواني صدر اعظم عمران خان ګوند پر روانو انتخاباتو کې له ګډون منع کړ. د محکمې په هغه پریکړه کې چې تېره شپه اعلان شوی ویل شوی چې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند نشي کولی له خپل نښان څخه چې د کرکټ بیت دی ګټه پورته کړي، خو د محکمې د فیصلې له مخې د دې ګوند غړي کولی شي د خپلواکو کاندیدانو په توګه په دغو انتخاباتو کې چې ټاکل شوی د فبروري میاشتې په 8 نیټه ترسره شي برخه واخلي. د اسرائیل او د حماس د سختدریزې ډلې ترمنځ د جګړې نن یکشنبه 10 پوره شوې. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې له لوري ترهګر ډله شمیرل کیږي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې د حماس سختدریزه ډله به له منځه یوسي، او دا یې هم ویلي چې هیڅوک اسرائیل له دې کاره راګرځولی نشي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې په غزه کې جګړه د بشري بحران سبب شوې او تر 23,000 ډیر کسان پکې وژل شوي او د فلسطین د محاصره شوې خاورې لویه برخه هم په کنډوالو بدل شوې ده.
د زهرو کاروان
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو او اقلیمي بدلون د بزګرو پر اقتصادي وضعیت ناوړه اغیزې کړي دي.
د ننګرهار د رودات ولسوالۍ اوسیدونکي له اقتصادي پلوه تر ډیره حده د کوکنارو پر کښت متکي وو چې د 2022 میلادي کال په اپریل کې منع شول.
دا چې د کوکنارو د کښت منع کول څومره د بېوزلۍ علت ګڼلی شو، په دې اړه مو د امریکا غږ راډیو د انګلیسي برخې له خبریال اکمل داوی سره مرکه کړې ده.
طالب مشران په دې باندې پوهیږي چې کله د کوکنارو کرنه پر خلکو باندې بندوي او خلک هڅوي چې غنم وکړي، د غنمو بیه تر کوکنارو ټیټه ده او دا د خلکو اقتصاد خوږوي.
د سمی اولا په نوم یو معتاد وایي چې چلبازو ملګرو د نشې په حالت کې جالي اسناد را باندې لاسلیک کړل.
چې ما کوم نوم نامو نشان درلوده، ما کوم هغه درلوده، قوت درلوده په کاروبار کې، اما غیر ادم وخوړم د اعتماد سیدا په کاروبار کې غټرین قوت د کاروباری ده. د بار مې څو خوړم نور د تیڅ اعتبار نه کاروبار مخکې نه دي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډراما کې واوري چې د جمیلی وړوکی زوی خار ته لراتک سره پر لپسې زاړي. دا چې ولی دا به په ډراما کې واورو.
و خزی دی ماشوم خو مغزر او خړل، دا ولی نه غلای کوي؟
تی نه ګوري و سړیا چې لږې کې مینې د ښکته کړی او دوه ساعت کېږي چې په دې کې ګرځاو.
څه تک ور باندې پریوتی
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې د کوکنارو لکخت منکولو سره اقلیمی بدلون او پاکستان څخه افغانستان ته د کډوالو راتګ د افغانستان اقتصادي ستونزې ډیری کړې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې دفتر چارواکي وایي هغه کورنۍ چې د کوکنارو کښت یې مالي سرچینه وه د دې کښت له منکولو سره له جدي اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دا مهال د طالبانو حکومت ژمن دی چې د کوکنارو د کښت منع کولو ته دوام ورکړي او په ورته وخت کې له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د دوی له حکومت سره همکاري وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د نړیوالو غونډو تر څنګ په دې ورځو کې د سفیرانو او ګاونډي هیوادونو له مقاماتو سره د لیدلو پر مهال هڅه کوي چې د بزګرو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې راجلب کړي. روزا اوتونبایو تازه په کابل کې د ایران له سفیر سره تر لیدلو وروسته د طالبانو د حکومت له زراعت سرپرست وزیر سره د ملاقات پر مهال ویلي چې ځینو هیوادونو له بزګرو سره د مرستو په برخه کې چمتووالی ښودلی دی، خو په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې دفتر وایي چې له بدیلو مرستو پرته د کوکنارو د کښت منع کولو د بزګرو پر ژوند ناوړه اغېزې کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې دفتر مسؤول اردا سایګن ننګرهار ولایت ته د سفر پر مهال ویلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو او اقلیمي بدلون خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
The communities here used to rely on the income
flow. ننګرهار د رودات ولسوالۍ اوسیدونکو له اقتصادي پلوه تر ډیره حده د کوکنارو پر کښت متکی وو چې د 2022 میلادي کال په اپریل کې منع شول. له اقلیمي بدلون سره د توندو بادونو، سیلونو او وچکالۍ یو ځای کېدل وضعیت نور هم خراب کړی دی. دغه ډول په وروستیو کې له پاکستان څخه افغانستان ته د افغان مهاجرینو راستنېدلو پر سرچینو ډېر سیوری غوړولی دی.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په دوحه کې له غربي ډیپلوماټانو او جاپان سفیر سره تر وروستیو ملاقاتونو وروسته پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د په دې ملاقاتونو کې له هغوی څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د طالبانو له حکومت سره همکاري وکړي. که څه هم سهیل شاهین د څو هیوادونو د ژمنې یادونه کړې ده، خو تر دې مهاله د جاپان په ګډون غربي هیوادونو له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې او دا ډول مرستې د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې کوي. د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو د نوي فصل وخت رارسېدلی او د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې په ننګرهار، هلمند او فراه ولایتونو کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي دي. د دې وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مهم له عبدالحق همکار د افغانستان شمالي ولایتونو ته د سفر پر مهال ویلي د دې لپاره چې بزګرو ته زیان ونه رسېږي باید همدا اوس د کوکنارو د کښت مخه ونیول شي.
نن چې ساري وخت دی باید موږ خپل ولست هم تاوان ونه رسوو. داسې ونهسې چې هغه بیچاره بیا بل کښت هم نسي کولای او هغه بیا د دې په بدل کې نه غنم کرلای سي نه بل شی کرلای سي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د کوکنارو د کښت په کمولو کې د بریالیتوب ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت لوی درسیس قاري فصیح الدین ویلي د پخوانیو کلونو برعکس سږ کال په بدخشان ولایت کې ډېر کوکنار کرل سوي وه. د غوښتنه کړې چې باید په راتلونکي کال کې د دې کښت د تکرار مخه ونیول سي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د کوکنارو د کښت منع کولو او اقلیمي بدلون د بزګرو پر اقتصادي وضعیت ناوړه اغېزې کړې دي.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهیدل چې اسلام د بنګو د تولید، کاروبار او استعمال په اړه څه حکم کړی دی؟ په دې اړه به د مفتي شمس الرحمن فروتن خبرې واورو.
نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، په اسلام کې ځان ته او نورو ته ضرر رسول نشته. او همدارنګه الله متعال فرمایي چې ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، په خپل لاسونو سره ځانونه هلاکت سره مه مواجه کوي. لهذا کله چې یو کس مخدره مواد خرڅوي، قاچاقي تجارت کوي، پروسس کوي، بالاخره ځوانان دې خواته تشویقوي، نو دا ټول فساد دی، فتنه دی. او الله متعال د فتنه او فساد په مقابل کې جهاد پر موږ او تاسو باندې فرض کړی دی. اوس حاکم دی وقت، دولت دی وقت د دې صلاحیت لري چې هغه کسان چې قاچاق برد مواد مخدر دی دوی ته جزا ورکړي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.9 منځنۍ څپو باندې واوري. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د افغانستان په ګرمشیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړي، بزګران وایي چې تر دې مهاله له هغوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده سوې. آیا کوکنار رښتیا په افغانستان کې د ډیری بزګرو د عایداتو سرچینه ده؟ او د کوکنارو د کښت منع کول څومره د بېوزلۍ علت ګڼلی شو؟ په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د امریکا غږ راډیو د انګلیسي برخې له خبریال اکمل داوي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې آیا رښتیا هم د کوکنارو د کښت عاید د افغانستان د بزګرو جیبونو ته ځي؟
د ملګرو ملتونو د سازمان د شمیرونو او ارزونو له مخې د کوکنارو د کرنې له اړخه هر کال افغان بزګرو او ټولنو ته له 1.5 میلیارد ډالرو نه تر 2.5 میلیارد ډالرو پورې ګټه رسېدله. البته دا شمیره که څه هم جګه ښکاري، خو باید په یاد کې وساتو چې افغانستان په داسې حال کې چې یو پر کرنه ولاړ اقتصاد لري، د دغه شمیر پیسو و داس یو ستر سکتور ته چې په هغه کې په سلګونه زره کورنۍ دغه د طریقه د معیشت ترلاسه کوي، دا ډیره پیسه نه ده. او دا چې د طالبانو د واکمنۍ څخه را په دې خوا چې د کوکنارو پر کرنې باندې بندیز لګول سوی دی، دقیقا په کلیوالي سیمو کې د خلکو په اقتصاد کې څومره بدلون راغلی دی کومه څېړنه یا سروې نه ده سوې، خو عمومي ډول باندې ویل کېږي چې افغان بزګرو ته یا د افغانستان دغه پر کوکنارو ولاړ اقتصاد ته په کال کې لږ تر لږه 1 میلیارد ډالر زیان رسېدلی دی. د دې اقتصادي ضربې تاثیرات به طبیعي ده چې په اوږده مهال کې ډېر محسوسه کېږي. د اوس لپاره به یې شاید شمیرې د غمرې
طالبان د دویم پرلپسې کال لپاره د کوکنارو کښت مخنیوي ته ځان ژمن بولي. څه فکر کوئ چې دوی به د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې له کومو ستونزو او ننګونو سره مخ شي؟
طالب واکمنان وایي چې بزګرو ته د بزګرو کورنیو ته د بدیل معیشت برابرول د دوی اصلي ستونزه ده. تاسو به اوریدلي چې د طالبانو سرپرست دفاع وزیر تیره اونۍ په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې هغه نړیوال سازمانونه او هغه هیوادونه چې د مخدراتو سره د مبارزې لپاره ستري بودیجې لري د افغانستان سره د بدیل معیشت په برابرولو کې مرسته نه کوي. طالب مشران په دې باندې پوهیږي چې کله د کوکنارو کرنه پر خلکو باندې بندوي او خلک هڅوي چې غنم وکري، د غنمو بیه تر کوکنارو ټیټه ده او دا د خلکو اقتصاد خوږوي. په داسې حال کې چې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له پراخو اقتصادي ننګونو سره لاس او ګریوان دی، بندیزونه ورباندې لګول سوي دي، د افغانستان ملي شتمنۍ کنګلې پاتې دي، د کوکنارو بندول د افغانستان خلکو ته به ډېرې سترې اقتصادي پایلې ولري. موږ د ملګرو ملتونو سازمان څخه اورېدلی دي چې ارزونې ښیي چې بزګرو ته لږ تر لږه په کال کې 1 میلیارد ډالر زیان رسېدلی دی، او که چیرې دغسې زیانونه پسې نور هم ډیر سي، اندېښنه دا ده چې په اوږده مهال کې به دا په ټولنو کې نارضایتي رامنځته کړي او امنیت او ثبات ته به لا نور هم ګواښونه ډیر سي.
بزګران وایي چې د کوکنارو له نه کرلو سره دوی له لوږې سره مخ دي. طالبان بیا د خلکو د بیکارۍ او لوږې مسلې ته چندان پام نه کوي او د نشه یي موادو له مسلې سره تر ډیره سیاسي چلند کوي. نو د نړۍ امنیت ته د یو ګواښ په توګه د کوکنارو د کار مخنیوی څونه کولی شي د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو ته زمینه برابره کړي؟
زه فکر کوم د طالبانو د واکمنۍ د نه رسمیت پیژندلو غوټه چې ده هغه د ښځو د حقونو د نه ورکولو پورې تړلې ده. د طالبانو کم چلند چې دی د افغان میرمنو سره چې دی، د تعلیم له روزګاره منې کړي دي، سیاسي مشارکت نه ورکوي. دا نن سبا په نړۍ کې د یوازینۍ جنسیتي اپارتایډ په توګه پیژندل کیږي. ډیر داسې رژیمونه دي چې په نړۍ په بیلابیل ځایونو کې چې مسلمان دي او غیر مسلمان، د طالبانو دغه پریکړې په کلکه غندلې دي. تاسو به اوریدلي چې ان د اسلامي هیوادونو استاذ چې په دغه اړه باندې نظر څرګند کړي دي، طالبانو نو دغه پریکړه غیر شرعي غیر اسلامي او غیر انساني بللې دي. نو د کوکنارو د ممنوعیت موضوع به زه فکر ونه کوم چې سبب د دې وګرځي چې نړۍ کومې اساسي اندېښنې چې د طالبانو د واکمنۍ په اړه لري هغه نادیده ونیسي او یوازې د کوکنارو د مخنیوي لپاره د طالبان حکومت په رسمیت باندې وپیژني. د طالبانو ستونزې چې له نړۍ سره دي هغه نورې دي، سترې دي او ژورې دي.
نړیواله ټولنه په سر کې امریکا متحده ایالات د منی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی او نشئی مواد د نړۍ امنیت ته هم ګواښ بولي، نو ولې په تیرو دوو کلونو کې د بدیل کښت او له بزګرو سره د اقتصادي مرستو په برخه کې همکاري نه ده کړې؟
د امریکا حکومت د حقوقي او قانوني خندونو لکبله نس کولای چې د طالبانو مشرانو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې حکومتي ادارو سره مستقیم مرستې وکړي. دا حقوقي ستونزې او قانوني خندونه د 1990 کال راهیسې د هغو بندیزونو لامل رامنځته شوي دي چې د امریکا حکومتونو پر طالبانو باندې لګولي دي. که څه هم امریکا په افغانستان کې د مخدره توکو د کرکیلې او قاچاق له اړخه اندېښنه لري، په ځانګړې توګه له دې کبله چې ویل کېږي د مخدره توکو عاید هغه ترهګرې ډلې تمویلوي چې هغه د امریکا ملي امنیت ته ګواښ رسوي. دا هغه څه دي چې امریکایي چارواکو په واره ویلي دي، له اړخه یې جدي اندېښنې لري. خو دا چې امریکا په مستقیم ډول طالبانو سره د مخدره موادو په مخنیوي کې مرسته وکړي، د دې په وړاندې اساسي قانوني ستونزې شته. اولاد هم باید ونه باسو چې طالبانو هم په مستقیم ډول او رسمي ډول له امریکا څخه مشخصا د مرستو غوښتنه نه ده کړې. که څه هم په خوا ځینو امریکایي چارواکو له طالبانو سره د ترهګرۍ په مخنیوي کې د استخباراتو په تبادلې کې مرسته غوښتې وه، خو طالبانو ورته مثبت ځواب نه ورکړی. اوس زه فکر نه کوم چې امریکا دې بل داسې ځینې وغوښتل چې په رسمي ډول باندې د طالبانو سره د مخدره توکو په مخنیوي کې مالی مرسته وکړي.
طالبان له امنیت وروسته د کوکنارو د کښت مخنیوي د خپل حکومت لوی لاسته راوړنه بولي. ستاسو په نظر طالبان له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې څونه د اعتماد او وړ شریکان دي د نړۍ لپاره؟
لکه څنګه چې له شرایطو ښکاری د نړۍ هیڅ هیواد پر طالبانو د یو مشروع حکومت په توګه باور نه لري. د نړۍ هیڅ حکومت د طالبانو واکمنۍ په رسمیت نه پیژندلې او دلیل هم دا دی چې طالبان خپل په حکومتداري کې اساسي ستونزې لري. د بشري حقوقو اندېښنې چې ستاسو د نړۍ ټولو هیوادونو سره د ښځو د تعلیم د کار اندېښنې ستر پر ځای، او دا چې په افغانستان کې نن سبا د خلکو واکمنۍ چې دغه د ملایانو په انحصار کې د بیل ملا هیڅوک د خبري حق نلری، دیموکراسي پښکی لمنځت لیدا. طالبانو خپل یو مشر چې په عامه توګه باندې خلکو ته نارات سرګندېږي پر خلکو باندې تحمل کړی دي چې اواز فرامی نور کوي، امرونه کوي او هیڅ ډول جواب نور کوي. نو په دغه سی یو حالت کې زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه دي پر دغه سی یو رژیم باندې باور ولري. طالبانو رژیم به داسې ښکاری چې په راتلونکي کې هم دغه سی منځوي پاتې، مګر دا چې د دې رژیم نور اساسي کړی چې دي هغه وکولای شي چې مومي اندېښنو ته ځواب ورکړي، د ښځو تعلیم ته اجازه ورکړي، سیاسي مشارکت په نظام کې رامنځته کړي او د ترهګرۍ په مخنیوي کې نور هم جدي اقدامات وکړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې کارپوهان وایي د کوکنارو د کښت منع کول او بېوزلۍ له امله بزګران ورځ په ورځ ناراضه کیږي.
نشه د موتات پر روختیا څنګه وړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ولنه اخی مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت وي شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې راکړه چې په دغه مکهته
مغز دمون خراب کړو، واډو کې دمونګه پوچ کړو، اقونه دمونګه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت په بیابان دی یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونی ځخ پرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د کابل ولایت اوسیدونکی سمیع الله چې له دولسم ټولګي څخه فارغ او پخوا یې د موټرو خرڅولو دفتر درلود د نااهلو ملګرو له لاسه معتاد شو. دی چې په شپږو کلونو کې یې بیلابیل نشهیي مواد کارولي وایي چې د نشو له امله یې زرګونه ډالره زیان کړی او اوس دومره بې اعتباره سوی چې اوس یې کورنۍ او د کاروبار شریکان د یوې افغانۍ باور هم نه ورباندې کوي. دا چې سمیع الله خپله لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د ده له خولې څخه واورو.
لږ ذره کې په کور کې جګړه راغلله بس بار راووتله ملګرو راته وایي داسې ځوان نه خوره زه د تر نن دا یو پان وواخه چې پان مې وواخل وروره همغه پان شروعات د نشو مې وه چې بالاخره داسې ورځ راغله سه چار سو ته مې لاس واچو ټابلیټ سولو ټابلیټ کا پریګابلین ځیګاپ ورته چې وایي هغه هم چې خوړل 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 داسې ورځ راغی چې د پخو نه د هغه نه خلاص کړلو زنګنونو نه د هډوکو نه ختم کړلو په کور وغورځېدلو سترګو دیدم کم سو د وجود ریګ دیدل موږ ته پیدا شو. کله چې د کورنۍ راباندې پوه سوله نو داسې چلن راسره شروع سو چې په کور کې به یو مسله وله موږ به بیخي په هغې مسلو کې یادیدلو نه بیخي به موږ بهر د هغې مسلو نه ولودي. زما په کاروبار نشې ډېر غټه تاثیر وکړه. اول تاثیر یې چې راته وکړ زما اعتبار یې وخوړ. زما کوم نوم نام و نشان درلوده ما کوم هغه درلوده قوت درلوده په کاروبار کې همه غیر ادم وخوړه د اعتماد چې ده په کاروبار کې غټترین قوت د کاروباري ده دغه رانه وخوړه اعتبار مې څه وخوړه نور زتی چې اعتبار نه کاروبار مخکې نه ځي. داسې موټر اعتبار مې درلوده چې مثال یو نفر به یو لنکروزر ماته ودروه کلي اسناد هر څه به یې راکړل دا خرڅ کړه خو چې کله چې خلک پوه شول چې زه نشهیي سوی یم اول خو دا اعتبار د مانه لاړه چې کومې پیسې مې خپلې درلودلې یا د خپلو په پیسو باندې به مې ځان ته موټر اخیستلی سو نور د هغه کوم تجارانو چې په ما اعتبار وو هغه لاړه د بین نه لاړه زتي نور هم نهشو کولی چې وروره زه د خپل کاروبار ته مخکې رشت ورکړم. فکر وکړه څلور موټره به راسره ولاړو اوس به یو موټر خپل اخیستلی سم درې موټره نور رانه خوړلي دي. داسې یو ضربه یې ډېره کلکه ضربه اعتماد کې راکړله. ډېرې وختونو کې به داسې موږ به نه هغه نشه حالت کې مې چې معاملې کړلی دي داسې وخت راغلی چې موټر مې مثال 2800 خرڅ کړی ده سړي په خط کې راته 2000 لیکلي دي ما هېڅ فکر نه ده سوی چې دا راته 800 روپۍ کمې لیکلي دي په دې خط کې چې کله ښه په سور سویم پیسې مې راخیستې چې حساب یې کړلو د وروره دا خو 2000 دي ما تا خو 2800 خبره کړې ده وروره دا د 60 ایښی ده مزهدې کړې ده ټوله خبره دې خلاصه کړې ده همدغسې غټه ضربه وله نو داسې یو دفعه نه دوه پیرې نه ډېرې نه پیرې داسې او مشکلاتو کې سر د شهر سوه یم چې جګړو ته خبره وتې ده جرګو ته خبره وتې ده داسې چې بار له هغې نه کومې خسارې ما کړلي دي ځان سره چې ځان ته به مې موټر واخېسته مقصد سرسره کوي به مې کار کوه موټر به راغی بس خوڅوبه به مې کته بس صحیح شو په څو دونه بس جګړه به مې نه کوله موټر به مې صحیح نه چک کوه نو دتې موټر به مې څه واخېست خرڅ به مې یو وخت به مې کتلې ضرور غټ جنجال به غوښتی ولم چې هغه به لاندې نه شړېدلی و یا به هغې باندې بل هغې جیګ سوی شاسي به جیګه سوی ولپې تر اوسه چې کوم ځوانۍ کې چې زه یمه دا جوش د ځوانۍ دی دي ما په دې وخت کې زه باید ډېر مست اوسم فکر وکړه د شپږ اتیا کلن او اتیا کلن سړي نه هم دوه زر کمزوری ځان راته ښکاري.
په خاطره کې مو واورېدل چې د سمیع الله په نوم یو معتاد د نشو له امله زرګونه ډالره زیان کړی دی.
د نشه یي موادو اعتیاد پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چی جمیله او غالي اوبدون کې مور دا او یو کلن ماشوم لري. دوی مخکې په کلی کې اوسېدل خو له کومې ورځې راهیسې چې ښار ته راکډه سوي دي نو ماشوم یې پر لپسې زاړي. ماشوم په ظاهره روغ او جوړ ښکاري خو بیا هم هیڅوک یې د زړه په علت نه پوهیږي. دا چې د ماشوم د زړه علت څه دی او اصل کیسه څه ده دا به په دې ډرامه کې واورو.
بو
وہ خزی دی ماشوم کو مغزر او خڑل دا ولی نغلی کوی
تی نگوری و سڑیا چلی غی کی منہ دیخ کتا کڑی او دو سا دکیگی چپ غی کی گرزاو
چتا کور باندی پریوتی
نا پیگم لکل چی اولو سوالی ترا کڑشی ویو پر لپسی جاڑی بیخی خلو ندا بند کڑی
وگی بوی لک شیدی وارکا
شیدی خوار کوام خو نی روی بیخی خلو مرتا نور وڑی
تی او گورا پا نس خو بیدار نوی
نسی داسی پوست دا لکا وری خم نا پیگم چی والی یو دم داسی شو
تس پیرکی او خواگا ولنی وارکا گوندی ور سر خشی
دامی سوام زلده چی کپا وارکام ایس نا ور سر خکیگی
تبا خوبی نوی
تبا لکم اشوا گلی گوندی یخ پخ دک
سار بای داکتر تا بوزو من یه دره ماشپا دا چی جاڑی لیوانی اکرو
خدای خبر چی داشپا با چه وقت سبا کیگی زیم سما لیوانی اکرام داکتر سیب اجازه دا
رازا رازا خوره و داگه چوکی کنه سو دی وکر ماینات مکمل سو
هو داکتر سیب دادا ایوی گوری
خا خا تراکت خا خا دا هم سان دا هم نرمال سی دو کلمو میکروب هم نلری والا عجیبه دا
داکتر سیب پا مایناتو که چی دی زما پزوی چی شوی دی
پا مایناتو که هر چی سام دی هیس ناجوری نلری
نو بیا ولی جاری
ته پرداغه کٹ پری باسه چه زی اوار بیاو گورم
داده داکتر سیب
خوره کور مو چیرته دی
داکتر سیب دری ورزی مخی مو کده ولو سوالی ترا وڑی دا مخی مو کور پا کلی که و
خا خا حال دا مالک جڑل
نه داکتر سیب حال دا می خواخی و زوی با می آرام و زبا طول آرز پا غالوی و بدول مصروف و ما ولکه می چونگا می دیال کوری دلی
خواخی دی زوی چنگ آرام و
داکتر سیب دا می لمرای اولاد دی کلا چی پیدا شو دیر نارام و خواخی با می لک لک تریاک ور کول بس طول آرز با آرام ویده و
چشه؟ تریاک مو ور کول؟
هو داکتر سیب زموک پا کلی که هم دار آواج دی طول ما شمانو تا دارام و لپارا تریاک ور کول
کلا چی دل ترا کرده شوی و سم ما شم تا تریاک ور کول؟
نه داکتر سیب دل تا چی راقی لیو تریاک مو لزان سر ندی رای وڑی
بس 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 پوشو ما چی ما شم ولی جاری
داکتر سیب پس چی باندی پوشوی زما پس چی شوی دی
خوری ستا زوی پا تریاکو اخته سوی
چا؟ دا کچنه ما شم چنگ پا تریاک وقتا که داشی
خوری تریاک لو یا کچنه نپیجنی هر چا تا چی پا دوامدار دول ور کرشی پی اخته کیگی
داکتر سیب خدای بکی تو بکی غمی را اخری او زیمه لیدی بلا خلاص که دامی یوازی نیزوی دای
خوری اندیخنا مکوا علاج کیگی مونگی پا شفخانه که اوز بستری کهو
یالا زما خو مین از پیرش و زو خو تباش و ما زو سنگا موری ما خو بک پلو لاز و خپل زیر پا تریاک وقتا که خدای سوا کما
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدی ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای پامان.
د زهرو کاروان
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خېلو کلی یم. زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د ازادۍ راډیو په صفو ستاسو د کورونو مېلمه کېږم. تاسو به د ثور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو څپو 1923 او 1925 مترو دوشنبې د سهار له 6:30 تر 8 بجو په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ.